دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوی زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا او پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ځانګړي ونس پروګرام حجره اوریدل مهیروي خطرار څوډان دی وارو کو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
سرټکی د پاکستان انتخاباتو کمیشن منظور کاکړ د بلوچستان اسمبلی له غړیتوبه نه اهله ګرځولې دي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننی ځانوژن کې حمله کې یو شپږکلن ماشوم وژل شوی او دیارلس نور پولیسي وګړي ژوبل دي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ستایلی او ویلي چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکوي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان انتخاباتو کمیشن منظور کاکړ د بلوچستان اسمبلی له غړیتوب نه اهله ګرځولې دي د الیکشن کمیشن ویاند الطاف خان نن مشالې دي ټول چې دا فیصله په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن مشر په سربرای کې یو بنچ وکړه منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق درلود خو د دې ګوند مشر محمود خان اڅکسي د نموړي پرځت په الیکشن کمیشن کې درخواست ورکړې چې منظور کاکړ په دې وروستي کې د وزیرالعلي د چوکۍ په انتخاباتو کې د پارټي د پالیسي ضد وټر کړی نو د دې د پاکستان د قانون لمخې نه اهله وګرځوي منظور کاکړ هم په انتخابات په منظور کاکړ هم انتخاباتي کمیشن ته خپل دلایل وړاندې کړ خو وروسته د کمیشن د وایند الطاف خان په وینا نن د کمیشن دا فیصله وکړ چې منظور کاکړ نه اهله دی د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان مسعود نن هغه ګنګوسی رد کړی چې وبخشي هغه ګنګوسی رد کړی چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبه اخلي پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرین جرګې له مشرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید شوی او د هغه پر وجنه به له هیڅ چا سره معامله ونه کړي
ټول پاکستان متارو کوي لا اله الا الله محمد رسول الله وړه د پاکستان د ټول پاکستان موږ ته نه دی کولای
نو مړول د زوی د مرګ په معاملې کې وازی انصاف غواړي نقیب مسعود په کراچي کې د جنوري په 3مه تشتول شوی چې مړې د جنوري پر 14مه په شهر کې ومندل سو په لوټن کې وای په یو جالي پولیس مقابله کې دغه په وجنه کې ککړ د سیمې په خوانی پولیس افسر را ونور پټ شوی په قضیه کې عدالت ته نه دی حاضر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکراتو د وړاندې سر کله کړی په اسلام آباد کې لرسنوي سره په خبرو کې خواجه آصف پرون وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو تر کله کې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د بهرنیو چارو وزیر ول چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې امن او ثبات غواړي نو موږ په دې خبره زور راوړ چې د افغان شخړې حل پوجي نه دی افغان ولسمشر اشرف غنی د شروع پرځ د کابل پروسی غونډې ته ویلو چې طالبان ته په غیر مشروط ډول د سولې د خبرو وړاندې کوي نو موږ ویلو چې چیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي افغان حکومت او عین پر رسمیت وپیژني نو هغه به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر ویلی چې په هیواد کې د وسوالو او وکانی شبکې پټنځایونه او مرکزونه نسته بلکې له افغانستان فعالیت کوي نوموړي تیر ورځ له یو ټیوي چینل سره په مرکه کې ویل چې خاورې له وسوالو پاکه کړې ده هغه ویل چې امریکا باید د هلمند شورا او هلته د کوکنارو په کښت اندېښنه ولري خو د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي دا څرګندونې رد کړې د دفاع وزارت وایي دولت وزیر بیګام شالې ټول چې په هلمند کې د هلمند شورا په نوم د وسوالو طالبانو مشرتابه وجود نه لري د بونیر ضلع انتظامی په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو او وړو کې سایز فوټو کاپی باندې پابندي لګولې ده د بونیر ډیپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون مازیګر مشال وړي ټول د غامې د لسم جمعات په راتلونکي امتحان کې د نقل د زیاتېدونکو رجحان د مخنیوي لپاره اخیستې دي
د نقل رجحان دلته ختمول پکار دي
په دې باندې جامونګه 144 لګولا او اوس په ټولو دکانونو کې په کم کې چې دا خرڅيږي دا غنه به دا مونږ لري کوو او چې څوک دا نه مني نو بغیر اوس لا به 188 کې پرچې کیږي او ارست کیږي
د کمشنر په خبره په دې لړ کې به په امتیاني مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې او د څار لپاره نور ګامونه اخلي له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو لړۍ نن هم روانه ده. انتظامی چارواکي وایي شاوخوا اویا کورنۍ له غلام خانه د بنو بکه خیل کې مترسوي. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تر اویا کورنۍ پورې هره ورځ د غلام خان بندر ته راځي، نو یوازې هغه کورنۍ دي روانې سي چې د ستنېدو په لیست کې درج شوي دي. د 2013 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو له کبله لکونو خلک کډوال شول چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا او پاکستان سیمو ته ورغلل او زرګونه یې خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتل. له افغانستانه د کډوالو د ستنېدو دوم پړاو د فروری په 16 پیل شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران پردی وایي په دې لړ کې څه د پاسه 3,000 کورنۍ لومړی د بکه خیل کیمپ او بیا خپلو کلیو کورونو ته ستنوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په ننني ځان وژونکي حمله کې 16 ماشوم وژل شوی او 14 نور کسان ولسیو کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایي وحید مجروح نن مشال ریډي ټول په حمله کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دې مخکې د کابل پولیس ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په قابل بای سیمه کې دغې ځان وژونکي حملې یو تن وژلی او 4 تنه ټپیان کړي دي. د کابل د پولیس وایي بصیر مجاهد مشال ریډي ته ویلي دغه حمله د یو سوزکي ډوله موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو د موټر په کاروان شوې. تر اوسه د حملې مذمواري چا نه ده قبول کړې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د مشال او بخشی د شام ولسمشر بشار الاسد سایلی ویلی چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئی په داسې وخت د اسد ستاینه کړې چې د شام په غوطه سیمه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې له امله نړیواله سخته غوسه سوي او تنقیدونه یې کړي دي. خامنئی ویلي ایران به د شامي حکومت ملاتړ جاري ساتي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوان په مرکز کې د اور لګیدو له کبله 24 کسان مړ شوي دي. د روغتیا چارواکي وایي 3 ټپیان په هسپتال کې داخل کړل شوي. چارواکي وایي چې 24 کسان یې ژغورل دي. اور وژونکي هم وایي چې اور یې مړ کړی دی او په دې اړه به نور تفصیل وروسته ورکوي. قسم د اور لګیدو وجه نه ده معلومه، خو د روغتیا او کورونی چار وزارت چارواکي وایي چې شک لري شایي وجه د ګریډ سټیشن کې خرابې وي. رپورټونه وایي چې زیان یې زیات رسولی دی. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې جلسه کړې. بلخوا په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار وایي که د پاکستان دولتونه هم ورکړل سي د زوی مرګ نه بخښي، بلکې یوازې انصاف غواړي. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان وایي په بلوچستان کې د سکول د عمر نیمایي ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
لس لکه کوچنیان چې دي هغه د سکول بهر دي.
په پېښور کې نایان وایي دوی ته د بیلابیلو ډلو لخوا د ژور جوړولو په غبرګون کې دړکې ورکول کیږي.
یو ډله داسې را اوچته شوې ده چې هغه دوکاندارانو دمکیانې ورکوي. دوکانداران ته ویي موږ به تاسو له دوکانو سوځو.
نن بلوچستان خپل کلتوري ورځ لمانځي. یو بلوچ لیکوال د دې ورځې په اړه وایي
موږ خپل دور لیکو، وطن لیکو، خپل لباس، خپل کلچر یو ورځ ټاکو.
پر دې سربیره د خبرونې په نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام حجره هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. دا مشال رادیو د چټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله مو اوري چې پته ده mashalradio.com. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې راغونډ شوي او جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د دې ډول غونډو مخه یې د پښتنو پر مسلو مشورې کول دي. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او فعالان وایي له نننۍ غونډې څخه ډېرې هیلې لري. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې واورئ.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ په نننۍ غونډه کې د تحریک مشر منظور پښتون او یو شمېر سیاسي او ټولنیز فعالان برخه اخلي. په دې جلسه کې نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو د مسئلو او ستونزو په اړه ویناګانې کیږي. د میرالی د دې غونډې په اړه پروفیسر اسحاق وزیر وایي د شمالي وزیرستان خلک له دې جلسې څخه ډېری هیلی لري.
دا د روان وخت پر اخه یو ټریټ جوړه کی چې میزو د وزیرستان خلک په کوم انداز باندې خپل مسلې مخ شه بوزي. دوه مدغه دو چې دا خلک لوټ شي نو د وزیرستان حالات د تم مالیم خودي خو بیا به خو ویني په خپل سترګو ویني. درمه غټ خبره ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت مراو شي او د هغه وزو نور خو خلک ته ورورتي.
شاعر او خبريال ګوهر وزیر وایي له دې جلسې سره به د شمالي وزیرستان خلک د خپل خبرې د اظهار جرأت پیدا کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ نه د ټولو پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایل ډیر زیات امیدونه تړلې دي، ځکه چې په تیر کولینه کې قبایل ډیر زیات وځپل شول، تر وسه پورې ځپل کېږي. قبایل کېری نوران شوي دي، بزوري نوران شوي دي، لاپته دي شول، مړغه دي شول، پړغه دي شول. نو دغه خلک د دغه غورزنګ پیرا پیرا ملاتړ کو، او بیا دغه ډیره د خوشي خبره ده چې د شمالي وزیرستان غونډه سیمه کې په اوړمبي سال باندې دمره لوی جلسه کېږي.
یو بل شاعر او ادیب دیدار وزیر وایي دا ډول غونډې نه یوازې په خلکو کې سیاسي او ټولنیز پوها او شعور زیږوي، بلکې خپاره خلک له یو بل سره تړي هم.
دغه پسون سره خو د ټولو پښتانه د لارو بر افغان یو مدینه تړل دي. خدای دا وکړو چې د میش په توقعات پیرا پریوزي. سوپر جی وزیرستان خبره ده، زه خو یقینا ډېر خوښ دغه تاک ته و دغه غونډه ته چې را دغه غونډه وشي، ځکه چې وزیرستان یو داسې سیمه ده چې کوم د اپریشن لړۍ پیل شوې ده. نر پداشه په ټولو نه زیات نقصان چې کوم د شمالي وزیرستان در صدر دی، او د یغې سیمه او چې حکیم په منځ ولسی تړون و هغه شته دلای دی. امید ده چې دغه خلک لوټ شي، اده وزیرستان ستونزه وویني، په باندې خبر وکړو هغه بیا ولسی تړون نشي سره ورشي. مثال د خیسوره خلکو میرل ته تک شي، د میرل خلک میران شاه تک شي، رزمک تک شي، پداشه وسنجي په دې شي په دغه جلسه باندې.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر ماښام پر فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، دوی د فبروري پر 10مه د احتجاجي ناستې تر ځنډولو وروسته د بیلابیلو سیمو سفر کړی دی او جلسې یې کړي دي. دی وایي د دې غونډو او جلسو موخه د راتلونکي د کړنلار ټاکل او د هرې سیمې له اوسېدونکو سره مشورې کول دي. منظور پښتون زیاتوي چې د مارچ پر 9مه به له ډېر اسماعیل خان د کوټې لوري ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې به جلسې کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري، د شمالي وزیرستان په میرالی کې مو د پښتون ژغورین غورځنګ تر اهتمام لاندې د جلسې په اړه د پامیر ساحل راپور اوریدي. په کراچۍ کې د بلوچستان وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې هیڅ نه مني، او که د ټول پاکستان دولت هم ورکړل سي نو دی به یې قبول نه کړي. محمد خان مسعود تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، هغه اوازې ناسمې دي چې ګواکې دی د نقیب مسعود خونبه اخلي. په خبري غونډه کې د پښتنو ګرین جرګې مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي. په دې اړه دغه راپور ته غوښتي د نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د پښتنو د ګرینډ یا لوی جرګې له مشرانو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنی دی د خپل وژل سوي زوی خونبه اخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نقیب د ټول قام بچی دی، ځکه ټول پښتانه د هغه لپاره د انصاف غوښتلو لپاره راووتل. دا محمد خان په وینا هغه انصاف غواړي، او په دې لړ کې په عدالت کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په ضد درخواست جمع کړی دی. نوموړي زیاته کړه که راو انوار عدالت ته وړاندې سي نو دی به له عدالتي پریکړې مطمئن وي. او وشت کله نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر 3مه تشتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 14مه په ښار کې وموندل شو. د سینسوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیس سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او وښودل چې هغه په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل شو چې اوس پټ شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي. په پرنی خبري غونډه کې د ګرین جرګې مشرانو وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي، او په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال د هغوی غوښتنې خپلې غوښتنې ګڼي. د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د فروری له لومړۍ نیټې بیا د فروری تر 10مې احتجاج وکړ. دوی په کراچۍ کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورا عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادر کړل شوو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غله مشال رادیو خبري. پاکستان وسوالو طالبانو ته د افغان حکومت لوري د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د بهرنی چار وزیر خواجه آصف ویلي دوی نه یوازې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي، بلکې یو په یو هم له افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دي. د پاکستان دا بیان به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز وکړي او اسلام آباد به تر کومه حده خپل نفوذ وکارولی سي؟ په دې اړه راپور د بوریوال کاکړ له خولې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د کابل لخوا افغان طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو د دریز ملاتړ کوي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پانګوالو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په اصل کې د دوو سیاسي قوتونو ترمنځ خبرې دي او پاکستان به د دې اقدام ملاتړ وکړي. د خواجه آصف د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر غړي قاضي امین وقاد وایي چې پاکستان باید په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان چې کردار ادا کړي د وګړو غبیزه چې 1300 کې دا وره لاندې شي، هم به د طالبانو لپاره د پټ او عزت سره نه، هم د افغانستان ملت لپاره د آرامۍ او ساخې سولو د فرصت وي، او هم به د افغانستان او پاکستان را افغانستان پاکستان مرکزی وصل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسی غونډې ته ویلي چې طالبانو ته بی له څه ډول شرطه د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې کچیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي او افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني، نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی او د سیمې چارو شنونکی پروفیسر ودیر ساپای د پاکستان د اعلان پر دې ایواد د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار لامل ګڼي، خو زیاتوي چې د ولسمشر غنی په وړاندیز کې ډیر ټکي د پاکستان او طالبانو د غوښتنو عکاسي کوي.
غیر او عادي خبرونه چې هغه د خارجي قواو پاتې کېدل دي، نو ټول مغه پلانونه دي چې هغه آئندہ د افغانستان د پاره دا شغواړي او د پیشنهاد شوی را دي چې د سولې د لارې نه د جګړې د لارې نه، د پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته، اوربان ته او سولې ته سړی متعقن کوي. شرط دا ده چې صرف دا په وینا کې پاتې نه وي او عمل پرې باندې وکړي، یو عملي کار پلان د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات د لارې ورته جوړ.
افغان حکومت او امریکا له ډیره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې پر خپل خاوره خوندي پټنځایونه ورکړي دي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ په دې هیواد کې د سولې پروسې ملاتړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د کوټي پر لور. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په ورسته پاتې صوبه بلوچستان کې لنیمایي زیات ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. الف اعلان په تازه تعلیمي سروې کې ویلي په بلوچستان کې پر ځینو انتظامی اصلاحاتو سربیره د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده. اداره وای دا هغه ماشومان دي چې عمرونه سکول ته د تګ دي. په دې اړه دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. الف اعلان د بلوچستان د ښوونځیو په اړه خپل سروې د فبروري په پای کې بشپړ کړ. په سروې کې ویل شوی چې په ټوله صوبه کې د حکومتي ښوونځیو شمیر 13000 دی، چې په دې کې 12000 پرایمري سکولونه یا لومړني ښوونځي، 1200 میډل سکولونه یا منځني ښوونځي او 900 های سکولونه یا عالي ښوونځي دي. پر دې سربېره په بلوچستان کې پرایویټ سکولونه یا شخصي ښوونځي هم سه، چې شمیر 2000 دی. بلخوا د الف اعلان د راټول کړو معلوماتو له مخې په دې صوبه کې د 4000 په شاوخوا کې مدرسې شته. د الف اعلان لپاره د سروې تر سره کوونکی رفیع الله کاکړ وایي چې په بلوچستان کې د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمیر 26000 دی.
پنځوسه د شپاړس کالو په مابین کې چې کم د کشنانو د پرایمري او د سیکنډري سکول عمر دی، په دې کې په بلوچستان کې دروسه 1,00,000 کشنان چې دي هغه د سکوله بار دی. 26,00,000 الیجیبل ایج پاپولیشن دی، په دې کې 1,00,000 بالکل اوټ آف سکول دی، 9,00,000 په سرکاري سکولو کې دي، 3,00,000 په مدرسو کې دا ټیم سبق وایي او تقریبا 3,00,000 په پرایویټ سکولو کې سبق وایي.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې تر سره سوي سروي کې دوی د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د ښوونځیو جاج اخیستی دی. د نوموړي په وینا که څه هم بلوچستان د ماشومانو په تعلیم کې ډېره وروسته پاتې سیمه ده، خو په تېرو څو کلونو کې په دې صوبه کې د ښوونځیو انتظامي حالت کې د پام وړ اصلاحات شوي دي.
بلوچستان کې اول وار د ایجوکیشن مینجمنٹ چې کوم ایڈمنسٹریٹو او فائنانشل اختیارات دي هغه ضلع او د ضلع سره لاندې لیول ته ترانسفر کړي دي. دویم چې دی چې کوم د فائنانشل پاور دی، مثال د سکولو فنډونو دا به پخوا د ډایریکټریټ لیول کېدل یا پر ډی او لیول هغه به خوړل کېدل، ډېر کرپشن وکی کېدی. اوس دا پر های سکول لیول، یعنی هر های سکول ته دا هاي سکول په ایریا کې چې څه سکولونه راځي، میډل او پرایمری سکولونه، هغه هاي سکول ته دا غرد فند او بجټ ورکړي.
په بلوچستان کې د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د تعلیم درې وزیران بدل شوی دي. د دې صوبې د وزیر اعلی صلاحکار او پخوانی صوبایي ویاند انوار الحق کاکړ دا مني چې په صوبا کې د وسایلو کمی او د شی حکومتداري نشټوالي د تعلیمي شاتګ بنیادی لاملونه دي.
یو خوا په دې صوبه کې د وسایلو کمښت دی، او بل خوا موږ د همدغه شته وسایلو انتظام هم سم نه دی کړی. دلته زیاته پاملرنه پر رسمي تعلیم کیږي. دا چې مدرسو ته تلونکي ماشومان کومې ستونزې لري او ریاست ته د هغوی څومره مسؤلیت ورلغاړی دی، داسې څه ماته په پراخه تګلاره کې په نظر نه راځي.
دلته دا ټکی د یادونې وړ دی چې د الف اعلان د سروې له مخې د بلوچستان د 15 کلن حکومت پر مهال په لومړیو دوه نیم کلونو کې زیات تعلیمي اصلاحات رامنځته شوي ول، او له هغه وروسته د شی حکومتداري څرک ډیر لږ تر سترګو کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ځو اوس د پېښور پر لور. په پېښور کې نایان وایي دوی ته ځینې خلک د پمپلیټونو له لارې دړکې ورکوي چې فیشني ژرې نه جوړوي. دوی له مشال رادیو سره په خبرې کول چې دا ډول دړکو له وجې د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی. دغو نایانو نن په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی پر ضد د دړکو ورکوونکو خلاف دې ژر تر ژره اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومن په راپور کې واوري.
په پېښور کې د نیانو اتحادې له حکومت غوښتي چې د فیشني ګیرو جوړولو پر ضد دوی ته د دړکو ورکوونکو خلاف دې کاروایی وکړي. د جمعې په ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر وخت د نیانو د اتحادې مشر عبدالحسین وویل چې په ښار کې د دوی په دوکانونو پامپلیټونه ویشل کیږي چې په کې لیکل شوي چې فیشني ګیري هم جوړوي. د په خبره لدې کار سره د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
مونږ دا ویل غواړو ګری ډیزاین جوړول کا ګناه ده، نو شیف کولم ګناه ده. نو مونږ اسلامي نقطه نظر باندې بالکل الحمدلله پخپل مسلمان یو، مسلمان کورنۍ کې پیدا شیو، خو مونږ دا غواړو چې یو ډله داسې را اوچته شوی چې هغه دکاندارانو دمکیانی ورکړي، دکاندارانو ته ویل مونږ تاسو له دکانونو سوزو.
د نیانو د اتحادې یو بل تن روزی خان خبریالانو ته ویل چې دوی ته د حکومتي چارواکو په ځای عام خلک دړکې ورکوي چې فیشني ګیری هم جوړوي. دوی له حکومت غوښتي چې دغه خلکو پر ضد دې کاروایی وکړي.
څو ورځونه دلته په فلیټ تقسیمي کې درې څلور کسان را جمع شوي دي چې بي تاسو ګیري م جوړوي خلکو ته. لهذا هم په دې وجه باندې تر هغه چې زموږ دکانونو کې ډېرې زیاتې دا مسلې را روانې دي، په کاروبار ډېر زیات فرق پرېوتو. په دې وجه باندې مونږ په دې باندې زموږ چې د پېښور کم انتظامي او د حکومتي کسانو مونږ غي سرم پر راپته یو کې په حکومت کې داسې هیڅ ایشو نشته په دې باره کې چې پابندي ولګي. لهذا مونږ په دې وجه باندې راغو دلته مونږ فرېستا چې بي دا مونږ میډیا ته دغه کچھ دا چند کسان را جمع شي او دی دا فیصله کوي چې دی یې کلی کلی چې دا زموږ مشترکه فیصله ده، دا مشترکه فیصله نه ده.
بلخو عبدالحسین نیانو ته د دړکو عمل په دې خطرناک وباله چې لدې وړاندې په سواد کې ورتکار شوی وو چې وروسته وسلوالو ورسره بیا د حکومت عملداری اهم چیلنج کړه او ورسره ډیر بد حالات را ماسته شول.
دا به مونږ به رور رور بسلت کیږي. مونږ دې لپاره بره انا حکام نه دا گزارش کوم چې دا خلک را کټول کې دې په خلاف سخت سخت کاروایو کوي. ولی چې سبا سوات پر پیښور کې دا دار حکومت دی پیښور کې دا دغه جوړ نشي دا څنګه چې دا سوات کې حالات جوړ دغه کې پیښور کې حالات جوړ نشي
یا دی بي چې تیرو څو ورځو کې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو داسې پمپلیټونه او سرکاري حکمنامې تر سترګو کېږي چې پکې لنیانو غوښتل شوي چې فیشني ګیري هم جوړوي صوبای حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په آزاد توګه دغه سرکاري حکمنامو تصدیق شوی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري بلوچستان نن د بلوچستان په ګډون د نړۍ په نور برخو او په ځانګړې توګه ټولنیزو رسنیو کې د فعالیت لاري د خپل کلتور او راز لمانځي زموږ همکار بوریوال کاکړ له بلوچ تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر شاه محمد مری سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې دا ورځ د بلوچ کلتور لپاره څومره مهمه ده ډاکټر شاه محمد مری په جواب کې وایي
کلچر مانا دغه پیچ ناست ملا رسم و رواج تازه پیست لباس سرن مہمان نوازی وی یا غیرت وی یا صداقت وی یا حق پرستی وی یا استحصال و ظلم خلاف شیان وی دا یو کریکٹر جوڑے جی دا ټول چ یوزا ایسی هغه تا کلچر وی آئی نو کلچر دغه څه شی هم ندی چې یو ورځ غوی کلچر خو د ژوند حصہ دی لسهار تر ماشام تر شپې دا کال دولس میاشت چی دی دا چلی جی طرز زندگی غد چی بے نو لیکن دا شہریت دا غصر آگے کیپیٹلزم خپل مسئلے دی دا غصر آگے چی اگر شہر والا خلق چی دی اگر لدیہات لخپل مزک لج پری سی وی دی لج کارٹ سی وی دی نو آگا غواری چی بیرتا خپل آگا روٹس چی دی خپل بیرتا رابطے خپل عوام سا خپل کلچر سا خپل تاریخ سا خپل زب سر بہت سمجھ بہت برابر ہے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس خاصیت بھی چی کبھی کرنا دا یو ورځ خو بس دغه سے جوڑ سو چی دا ورځ باید بھی چی مشکل ڈول کبو وطن کبو خپل لباس خپل کلچر یو ورځ ٹاکو
ڈاکٹر صاحب د پښتنو چې کوم وطن دی په هغه کې ادبی او کلتوري ټولنی تنظیمونه سته هغه دغه ورځ جوړی هم د زبی لپاره کار کوي هم ادب لپاره کار کوي مشاعری کوي کلتوري غونډې کوي که تاسو د بلوچو وطن دی زموږ اوریدونکو ته تشریح کوي چې هلته په ښارونو کې په ضلعو کې دغه سي تنظیمونه سته فعال دي کنه
جی سر تنظیم ہم دے جی اور دا شاید اگر سے دے چھے یعنی سپونٹینیٹی ہم لری تنظیموں بغیر یو سڑے یو گلی کی دو درے کسان چھے ٹول سنو انسانان خود اگر سے خوشی مناو کبھی کنا اگر دا پارا دا سے سر تنظیموں خاص ضرورت نستا نو تنظیموں ہم ستا یعنی حد ہے کہ تنظیموں نستا مثلا کلچرل آرگنائزیشن دی اگر جوڑوی ادبی تنظیموں دی اگر خپل غنڈے کبھی خپل سیمینارونه خپل مقاله ویایي مشاعره کیږي او لیکن په کلی کې په دیاتی علاقو کې تنظیمونه وی کنه وی یو ټول आवाज چې وسو خلک ټولې جي صاحب خلک خپل خوشیانو د لپاره تنظیمو محتاج کلو نو لیکن تر شهرو کې تنظیمونه هم ستا جي ادارې هم ستا تنظیمونه هم ستا تعلیمی ادارې هم هغه کوي ستا طالب علم تنظیمونه دی هغه کوي زین ځایو کې ټریډ یونین وی هغه کوي او کنه بیا کلچرل او ادبی تنظیمونه ستا چې جوړوي
بلوچ ځوانان چې هغوی په سوشل میډیا کې فیسبوک کې په ټویټر کې نه یوازې په بلوچستان دننه بلکې په نور دنیا کې هم ډیر فعال دي هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې هغوی د دې بلوچ کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره په خپل دایره کې په خپل وسطوان کې څه کولای شي او څه باید وکړي
یار باید بھی چی په جوش و خروش سره دا مناو کوي خصوصا هغه کسان چې یعنی بلوچ علاقے کې ندی بل ځای کې بلوچان دی هغه خو باید بھی چی دا بیشی پا جوش و خروش مناو کوي چی بل خلق هم وینی هغه به هم راسی گڑ سی یو بل لین دین وی کلچر خود اگر سے ساکی تو جامد شای ندی چی یو ځای کې ولاړ دی هغه چی ارسی چیرے چی دی باید چی پجوش دائی مناو کوی چی خلق رازی بل مخلوق گٹ سی دائی دستر لین دین کوی اگا و دستر گوری چی دی شای خاص دی دا دی ہی دیر شای دی دا باید چی پجوش سر پا حمد وکوی جی
بلوچ تاریخ پو او لیکوال ډاکټر شاه محمد مری او چې د بلوچستان د کلتوري ورځې په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ پښتنې جواب ولی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مازیګر څلورې مې بچې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د بلوچستان اسمبلی غړی منظور کاکړ نه اهل ګرځولې دي. دا فیصله نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر په سربراهي کې یو بنچ ورکړه چې دا درخواست محمود خان نتغزی ورکړی وو. د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه کنګوسې رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبها اخته. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرینډ جرګې له مشرانو سره په یو ګډ خبرې غونډه کې محمد خان وویل چې زوی یې شهید شوی او د هغه په وژنه به د هیچا سره معامله ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکراتو د وړاندیز هر کلی کړی. په اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرې کوي خواجه آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګر ویلي چې په هیواد کې د وسلوالو حقانی شبکې په ډنځایونو مرکزونو نه بلکې د افغانستان فعالیت کوي. نوموړي تېر ورځ له یو ټي وي چینل سره په مرکه کې دا خبره وکړه خو د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي څرګندونې رد کړې دي. د بونیر ضلع انتظامیه په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو وړو کې سایز فوټو کاپي باندې پابندي لګولې ده. د بونیر ډپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون مازیګر مشالې ټول دا غانې د رسم جماعت په راتلونکي امتحان نو کې د نقل د زیاتېدونکو رجحان د مخنیوي لپاره کړی. د افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو لړۍ نن هم روانه ده. د انتظامي چارواکي وایي شاوخوا اویا کورنۍ له غلام خان د بنو بکه خیل کې ته رسوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو شپږکلن ماشوم وژل شوی او دیارلس نور ولسي وګړي ژوبل دي. د تغه وزارت وایي وحید مجروح دا خبره مشال لیډو ته کړې ده. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پرون د شام ولسمشر بشار الاسد صاحب ویلي دي چې تهران به د غم ملاتړ ته دوام ورکوي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دواینو په مرکز کې د اور لګیدو له کبله څلور ویشت کسان رسوي دي. د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونې حجرې ته. حجره خبرونه دا ځل په د افغانستان په خوست ولایت کې جوړه شوې چې نجیب الله الوخیلی وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجرې د ونیز خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو اوسنۍ خبرونه مو د افغانستان د خوست ولایت د متوند سیمې د مندوخیلو لکري څخه چمتو کړی ده. یاد کړئ خوست خار سره پیوست پروت دی او دا چې د خار په سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده نو دلته خلکو ته هغه کرنیز ځمکې ډېرې لږې ورپاتې دي. البته د دې لوی او تاریخي کلي یوه ښېګڼه چې تر اوسه یې ساتلې هغه دا ده چې ټول کلیوال په یوه جمع او جومات کې سره راغونډېږي. د دې کلي نجون او هلکان خاري مکتبونو ته ځي او د نجونو ښوونځی بیا له دې کلي څخه په کافي اندازه واټن لري چې نجونو ته هلته په تګ او راتګ کې ستونزې وي. موږ دا ځل د حجرې دا خپرونه د دې کلي په عمومي جمع کې چې ډیری وختونه کلیوال همدلته راټولیږي چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې مو پنځه کلیوال ګډون لري. قومي مشر سید کمال او حاجي نصیر الله همدارنګه نورشا نصر الله خان او ارشاد احمد چې دا د کلي د شورا غړي دي. خپله لومړۍ پوښتنه سید کمال صاحب څخه په دې ډول کوم چې په مندوخیلو کلي کې څومره کورونه آباد دي، څو پلرینې پکې دي او دا کلی به څومره تاریخي مخینه ولري.
د مشال رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې له خیل صاحب مونږ کلي ته راغلی ده. مندوخیلو کلی دا ډېر ستر کلی او تاریخي کلی ده. مندوخیل نه یوازې په خوست کې دی، مندوخیل دا ډېر ستر قوم ده. دا په وزیرو کې، دا په کندهار مخه کې مندوخیل شته، دا په سپین بولدک کې او مونږ ته نږدې نه دا دی وزیر مندوخیل چې دی دا مونږ پیژنو. دا د دې ترڅیا مونږ سره ارتباط هم لري او د هجرت په وخت کې مونږ سره دې کوم اخ کړی دا کله چې دی ماجی شول خوست تر غلل دا خلکو سره مونږ کوم کونه کړی دی دولت رغولیا دی. مندوخیل ډېر ستر قوم ده.
غمون دخل په خوس کې تقریبا مونږ خو چې یاد دي د مشرانو نیکونو مونږ ته ویلي دي چې مونږ د هغه یو زړو جماعت وو مونږ د مشرانو نه پوښتنې کړې دي چې دا چا په وخت کې بد شوی دی که نه اینې تر یو نیمه شلو کلو سپین ګیري که نه چې هغې هغې مخ ته خلکو نه پوښتنې کړې دي هغې تا یاد نه وو چې دا جماعت نو مونږ فکر کوو چې دوه نیم سوه تقریبا درې سوه کاله کېږي چې مونږ د خیل په دې خوس کې اوسېږي.
راځم حاجي صاحب نصیر الله ته. حاجي صاحب دا کلی واقعا د خوست په سطحه باندې لوی کلی ده. مخکې یادونه مو شوه چې پنځه پلرینې پکې دي او خواوشا شپږ سوه کورونه دي او جومات یې هم یو ده چې موږ یې دلته عملا ګورو. دوی د خپلو خوښیو او مشکلاتو کې یو بل سره کومک کوي او که مشکل پیدا کېږي بیا دا مشکل سره هم حل کوي.
زمونږ کلی خو ډېر اتفاق ډېر په مینه محبت سره وخت تېروي او غم خدای کې یو بل سره لوسوري مطلب غم وي او د ټول کلی په ګډېږي لکه ټولو ته غم چې پیښ وي او ډېر په مینه او په درندخت سره سمبولوي او خودي وي خودي همداسې.
رازم نصر الله خان ته. حاجي صاحب زه چې دلته ګورم نام خدای دا کلی چې لوی دی نو ځوانان هم پکې زخ زیات دي. دوی ته کاري فرصتونه شته؟ وظیفې لري یا دوکانداري یا یو کار یا بل کار کوي او که نه؟ او بل دا ماشومان او نجونې هلکان دا ښوونځیو ته ځي؟
زمونږ کلی ډېر ستر کلی ده. په دې کلي کې ماشومان او مکتبو ته ټول مکتبو ته ځي خو مکتبونه بازور کې خلک ډېر ګڼه ګوڼه ده او جړکۍ دې مونږ مکتبو ته نشي تللی. دلته مونږ غواړو چې په کلي کې یو مکتب ولرو مدرسې لرو او کلي ځوانان ډېر ځوانان ډېر محصلین چې وظیفې نه لري خپل بازار کې یا کومه مزدورۍ ته مزدورۍ ته ځي هغه نه لري وظیفې نه لري.
ځوانان دا خو ډېره ستره کتله ده چې کار ونه لري بیا فکر نه کوئ چې دا یا په نشو روږده کېږي یا نور مشکل ترې جوړېږي؟
نو نشو نه خو بیخي ډېر دلته مونږ په کلي کې د اطرافو کې نشایي مواد خرڅېږي. مونږ خپل اتفاق لرو اربکای لرو د دې دپاره د اربکای مو بربر کړی ده هغه خلک چې کوم نشایي توکي خرڅوي هغې نه ما خبر کړی ده هغې ته مو نوغا تړلې ده یوه شورا مو ته جوړه کړې ده د دې شورې نفر معلوم دی که غله وي که نشایي مواد وي که هر څوک وي مونږ اربکي لرو دا شعر مونږ نه پرېږدو.
مشال فکر کوم تاسو زده کوونکی دلته خویند شته او ځوانان شته هلکان شته ماشومان شته غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم دوی ښوونځیو ته ځي او که نه؟ زموږ داسې خویند شته چې دلته دولسم سم نه فارغې شوي وي پوهنتون ته تللي وي او ځوانان چې ته خپل همزوري ګوري دوی ته کاري فرصتونه شته او که نه؟
دلته ځوانان او جنکۍ ټولې مکتبو ته ځي اوس ګاڼه ګوڼه جوته وي مطلب دومره هغه نه شو کړی نو جلکۍ آشته مونږ کلي نه پرېغې شته هغې دولسم سیمپو مونږ کلي نه په کوي ته دا سره جلکۍ وړکې هغه ته ځي مکتبو ته نو دې دپاره مونږ دولت نه دا خواهش ده چې مونږ جلکۍ ته په خپل کلي کې یو مکتب یا لسا په حاله کې دې په خاطر چې اوس دلته ګاڼه ګوڼه جوته دوی مونږ جلکۍ نه شي کړی اسه حال لري دو چې هغه کوزه خاري مکتب ته لوړ شي نو دې په خاطر خو مونږ حکومت نه دولت نه دا خواهش ده چې مونږ ته په کلي کې والی سا جوړه کیو.
رشاد احمد صاحب طبیعي خبره ده چې برق ته ضرورت ده ښوونځي ته ضرورت ده روغتون ته ضرورت ده او د ژوندانه نورو سهولتونو ته حتی د سړک ته او د مونږخېلو کلي اوسېدونکي دې مسایلو ته څومره لاسرسی لري؟
برق ته خو عموما چې هر ځای کې ضرورت ده په هر بخش کې برق ته ضرورت زیات لیدل کېږي. دا چې د موږ په کلي کې عموما په خوست کې برق نشته ټول ته معلومه ده. پاتې شول سړکونه او شفاخانې هغه هم شته خو دومره نه چې مونږ زیات لاسرسی هغې ته ولرو. بیا که لاړم شو مصرفونه ډېر کېږي دلته خلک بیکاره دي کارونه نه پیدا کېږي نو دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د موږ دپاره شفاخانې جوړې کړي برق موږ ته ورسوي تر څو د موږ مشکلات حل شي.
کلیوالو فکر کوم مخکې په خپلو څرګندونو خبرو کې ویل چې دوی خپله شخصي لګښت کړی ده او دلته یوه ټانکي جوړه کړې ده او کورونو ته پایپونه هم تللي دي د اوبو پایپونه هم تللي دي خو بیا هم دلته دا ستونزه محسوسېږي. داسې یو ستونزه شته د اوبو په ارتباط باندې؟
هو بالکل دلته د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده. چوندل تا مونږ په خپل شخصي لګاخ دی کلیوالو او بو سیستم جوړ کړای خو هغه په یغه اندازا نه ده چې مثلا مونږ ته کله پایپونه لیک وی کله یو مثلا مشکلات زیات دولت څخه مو غوښتنه ده چې مونږ د پاره دا کار معیاري کی ترڅو هر کورته د اوبو مشکل حل شي.
او ستاله نظر تام ځواني دلته ځوانان څومره په سره کاری فرصتونو ته لاسرسی لري خصوصا هغه کسان چې د پانتون فارغي خپل مسلکونو کې هغه لپاره کار پیدا کیږي کنه پیدا کیږي یا هغه څوک وشي تر درسم ټولګي پر زده کړې کوي یا په اقتصادي لحاظ باندې اصلا د دې توان نه پیدا کوي چې مکتب ووایي بیا هغوی څنګه کار شته ورته دلته بازار کې کوم شخصي حرفه لري که اکثره وزګاري
ځوانان خو اکثره د مکتبونو نه یا د پوهنتونونو نه خلاصیږي دلته کاروبار بیخي نشته ډیری خلک کوشش کوي چې مقصد ځانته یو کاروبار پای وظیفې خو نه پیدا کیږي مثلا ډیری ځوانان دي چې د پوهنتون نه هم خلاص شي بیچارهګان ځي نورو ملکونو ته مسافرت کوي هغه په هغې کې خپل ژوند دې لاسه ورکوي
ته خپله پرته له دې نه چې د کلي په نظم کې په دې شیانو کې برخه اخلي نور اضافه په اقتصادي لحاظ باندې څه کاروبار کوي
زه خپله درس هم وایم او په بازار کې مې دوکان ده خپله د برق کار کوم مستري یم
سید کمال صاحب مخکې دلته یادوري وشوه چې دلته قومي اربکۍ موجود ده او دلته په رسنیو کې هم په دې ارتباط باندې ښه مثبت انعکاسات موجود و ځکه کله یې راپورته شو ستاسو په همت باندې او هغه خلکو مخه یې ونیوله چې دلته نشه یي توکي خرڅوي یا په اصطلاح په څرګنده یې استعمالوي چې نورو خلکو ته بیا نور خلک ځوانان ترې متاثره کېږي او ماشومان ترې متاثره کېږي دا پروګرام اوس هم په کلي کې روان ده او څومره مؤثر
دا سیده چې موږ په کلی کې دغې د پوره پروګرام شته اربکۍ شته خو یوه خبره دا وشته چې موږ چون د مرکز سره نږدې خلک یو او موږ سره چې په دغې پروګرام کې حکومت شامل نه وي نو دلته قانون ده که ته یو چا ته ویر شې هغه ووایې جنایي مسایل دي والی هم نه شي که نه دا خو صحیح ده چې کله یې په دغه نیغه کې چې یاره دا سړی په مړې په ژوندې وتلی ده
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دلته حکومت نږدې
حکومت نه وي بیا ډېره مشکله ده اوس قمندان صاحب دا نه وایي چې روغلی ده دا خو تقریبا اوس کام ورځې دي چې څرته څرسي که نه حکومت چې یو غړي اوس بویم په دغه منطقه کې د چارسو یا د شیشې یا د دغې شیو نه شته په هره چولا کې چې توته چارس میلویږي شیشه میلویږي نو ډېر په دا کې د توجه چې د دې حکومت ضرور ده
مننه رازم حاجی صاحب نصیر الله ته غواړم له تاسو دا وضاحت واورم چې ملي پیوستون پروګرام کې تاسو کوم کارونه کړي دي او اوس چې بل یوه بله ملي برنامه لس کلنه ملي برنامه راځي ولسي تړون په نوم باندې دې لپاره تاسو څه پروګرام لرئ کوم کارونه پکې کوئ
الو خیل صاحب لکه مخکنه ملي پیوستون چې و یو هو لکه دغه میټنګ حال د چې تاسو خپل کس یې کنه او دغه مونږ جوړ کړای دا دغه کې لکه مونږ جرګې او د کلی کنه لکه خبره دغه کې کو فتحې دعاګانې مړې زندای دا ټول لغه مونږ په دغه کې دي او بل لکه مخکنه دی ملي پیوستون غنې برق پروژه وا چې هغه اوس ختم شوی دی او ډیزلی هغه مسارب به خې زیات وو نو هغه پروژه اوس ختم شوی دی غي برق هغه مونږ نه لرو لسرسای نه لرو او دا یو شمسی او دا مړ برق هغه به خالی لیټ خو لکه خالی لیټ کیسا خوانه دوګنه او جمعه منزل دی مطلب دا ټول لار سدی برق نه دی او نن سبا ژوند زندگی ټوله برق نه دی بو برق سره ژوند زندگی ټوله تړلې شوی دو نو دای برق هغه خدا اوس ختم شوی دو د لختیم په جوړ کړل یو یم غټ باند و چې لکنی ما حسای مون کلی و انیمه دی نور کوم و ا باند مو په کړو ها باند بیا و بو یو
زما فزکی پرتی در مین نه خې دی سرګه ته جانا نه ډیر خوخی دی وای 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 سرګه ته جانا نه ډیر خوخی دی زما فزکی پرتی در مین نه خې دی سرګه ته جانا نه ډیر خوخی دی وای 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 سرګه ته جانا نه ډیر خوخی دی
ځوانان مشرانو ته درناوی کوي او مشران په خپلو کشرانو باندې شفقت لري، سمې لارې ورته ښیي، خو ته یې رابولي او له بدو نه یې منع کوي. څنګه دا خبرې اوس هم په دا کلي کې په هماغه قوت شته؟ مشرانو په کشرانو باندې شفقت لري، همدارنګه او کشرانو مشرانو ته غوږ نیسي او څنګه دي؟
موږ په کلي کې الحمدلله خلک تعلیم لري، ډېر ښه رویه لري، ډېر ښه سلوک لري. موږ خپل ټول کلی لکه ورونه داسې یو ګزاره سره لرو، یو په بل ډېر ترحم سره لرو. که کومه معامله پېښه شي هېڅ سار نه پخوروو.
مننه کوم. نوشه، غوښتل مې په پای کې ته او رشاد احمد صاحب ما ته د کلي هغه اساسي ستونزې راته ووایي چې کلي کې مو کومو شیانو ته ضرورت ده چې موږ هغه مسله بیا د ولایتي شورا سره د ولایت مقام سره شریک کړو او غوښتنه ترې وکړو چې من دوخیر کلي ته حکومت په هغه برخو کې توجه وکړي.
نجیب الله خیل صاحب، دغه مکتب ستونزه دو ډیره چې مطلب موږ ته د جلکوي مکتب په کلي کې جوړ شي، نو مطلب دای موږ ډیره سخت ستونزه دو کارمندانې د پوره موږ ستونزې لرو. لکه موږ ځوانان چې اوس دولسم نه اخلو شي، بیا پوهنتون نه اخلو شي، نو هغې د پاره داسې څه هغه نشته وظیفه شی چې دا زون کې داخل کې بیا کې ورتي ډېر تکلیفونه مشکلات هغې ته جوړوي. او مطلب دا شی ده چې دا بیا خارج هیوادونو ته ځي سفر کې، که نه نو تکلیفونه ډېر دي. مشکل خو مطلب چې حکومت موږ سره موږ ته لږه توجه وکړي په دا برخه کې.
همدغه ستونزې رشاد احمد موږ ته تکمیلوي چې نورې کومې اساسي ستونزې دي.
مننه. د مو
موږ د دولت څخه یوازینی غوښتنه مو هم دا ده چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي تر څو ځوانان د غلطو کارونو نه راوګرځوي. ګوره چې کاروبار نه وي ځوانان په نشه یي توګه روږدې کېږي، مجبوریږي چې خارج ته په قاچاق باندې لاړ شي، د دوی ژوند ته خطر ده. نو د موږ ستونزه هم دا ده چې ځوانانو ته کار برابر شي، دولت باید ځوانانو ته کار وکړي. او د موږ د کلي ستونزه یو دا د نجونو مکتب ده چې باید موږ ته د ټولو نه ضروري هم دا ده. موږ په مرکز کې پراته یو، په ښار کې یو، د نجونو مکتب د موږ دپاره ډېر ضروري ده. بل برق ته هم ډېر ضرورت لرو چې برق وي، کاروبار هم کېږي، کارخانې جوړېږي. دلته موږ په مرکز کې پراته یو. او پاتې شوه دا د سړکونو ستونزه. سړکونه هم د موږ ډېر خراب دي، لارې هم خرابې دي، کثافات زیات دي په کلي کې. مو د دولت څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د موږ د کلي ته د لارې، کوڅې، سړکونه د ټول پاخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
مننه کوم. حاجي صاحب نصیر الله فکر کوم څه غواړي چې ووایي.
نو حکومت نه مونږه دغه جدي خواهش ته، جدي غوښتنه مو ده چې خلکو ته مطلب یوه د کاروبار زمینه برابر کی، چې خلک د دغه وټ فساد نه بچ شي. نو مو ته اورز د پانتون مسلون روغلل دوا کسون د پانتون نه فارغ دي. جوروبې دا خولې ملای دی ورکو جلکای یو خستلې په کراچۍ کې خرڅولې، مو په کار زویر کړې بس هغه به خرڅولې. ورسره مزدګار کې خپل ګاټه جذب دته پوتې سواله غسار به مو ته روړلو. نو ای سړی زړه غشي چې شپوره سکوله تعلیم او کې تکلیفات یې کې کور کې اپو کې او تکلیفونه قرضې او بیا وا کور نه وي، وظیفه نه وي، مزدوري نه وي.
جره د خبرونه درنو او قدر منوریدونکو، تاسو د خوست د ماتون سیمه د بندوخیلو د کلی د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدي. موږ د ژمن سره سم په پیل کې د همدې خلکو ستونزې په ولایت شورا کې د خوست د خلکو له استاذ نورشاه نورانی سره شریکې کړې. ښاغلی نورانی وویل
د مشال راډیو لیکر کوونکو او مسؤلینو څخه زیاته مننه کوم چې دوی د پښتنو کلی او حجرو ته ورځي، د خلکو ستونزې او مشکلات راغونډوي او هغه ستونزې او مشکلات بیا له چارواکو سره شریکوي. د مندخیلو کلی چې د ښار پیوست کلی دی، د دغې سیمې یا د دغې کلی اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاسته او ګریوان دي. دوی د سرک کنډو کفر دی، همداشان د اوبو سیستمې خراب دی، پیپونه سوری دی، سمې اوبه نه لیږدوي چې خلک د پاکو اوبو څخه برخمن شي. زه د خوست د ولایتي شورا د واستازې په توګه له ولایتي ادارې هیله ارزو او تقاضا دغه لرم چې د دغې کلي د اوسیدونکو ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي. په آخر کې زه د دغې کلي ځوانان چې هر وخت دوی دا سر ټکوي چې دوی دپاره کاري زمینې نه دي برابرې شوي، دولت باید د کلي له ځوانانو لپاره کاري فرصتونه باید برابر کړي تر څو لوستي او نالوستي ځوانان دوی سالم مصروفیت له ځان لپاره پیدا کړي، له یوې خوا د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، له بله خوا د دولت او نظام او حکومت لپاره او ولس لپاره رښتونی چوپړ تر سره کړی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ همدا غوښتنې کټ مټ د خوست دولت مقام مشرتابه مخې ته کړې. د خوست والیوان مبارز محمد زدان د سیمه ایزې ادارې په استازیتوب خپل نظر را سره داسې شریک کړ.
بیا هم مننه کوم مشال رادیو او په ځنګړي ډول د حجرې د خبرونې څخه چې زموږ د هیوادوالو هغه حقیقي ستونزه او مشکلات راخلي او هغه مشکلات بیا سیمه ایزې ادارو یا مخامخ اړوند مسؤلونو سره شریکوي. غواړم په وضاحت سره ووایم چې موږ د دې خبرونې هغه مثبت انعکاسات عملا لیدلي او لیکمرغه چې تر یوه بریده مو خپلې کړې ژمنې تاسو د شاهد حال یستئ چې عملي کړې هم دي. رښتیا هم کله نه کله سړی لرې ځای ښه ګوري، ولې هغه نږدې سیمه یې هېره شوې وي. زه منم چې د مندوخیل کلی چې ښار پورې مطلقه پیوسته سیمه ده ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري او حتی دا کلی باید د اسانتیاو له لحاظه یو الګو یا نمونې کلی واوسي. خو دا چې داسې ولې نه دي شوي، یو لامل یې دا دی چې په لرې سیمو کې تاسو پوهیږئ چې اړتیاوې ډېرې دي. دویمه مسله دا ده چې د مرکز اړوند کلیو کې د ملي پیوستون پروګرام په اول وختونو کې عملی شو، هلته خلکو د پروژو په انتخاب کې لکه څومره چې لازم وه هماغه شان کافي تجربه نه درلوده. فرض کړئ دوی کلي ته په ډیرو لګښتونو سره ډیزلي برېښنا سیستم جوړ کړی و چې اوس هغه مطلق په تاوان کې دی، او اوس هر څوک پوهیږي چې په ډیر لږ لګښت او د تیلو مصرف پرته سولري برېښنا یا لمریزه برېښنا جوړېدای شي، چې متاسفانه په پخوا وخت کې داسې نه دي شوي. په کلي کې د کورونا ګڼه ګوڼه دومره ډیره شوې چې اصلا د پرمختیايي پروګرامونو لپاره پکې د ځای موندل هم ډیر ګران دي. که موږ وغواړو هلته د نجونو ښوونځی جوړ کړو، ځای وطنه لرو او مجبور هم به ورته کرایي ځای نیسو. خلکو لارو ته ډیر نږدې کورونه جوړ کړي، د سړکونو د جوړولو او لویولو مخه یې تر ډیره بریده نیول ده. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، ولې بیا هم ولایتي اداره اړوند مراجعو ته لارښوونه کوي چې د مندوخلي کلي له اوسېدونکو سره په هره برخه کې چې یو باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې لازم همکاري وکړي. ما ستاسو له لارې د کلیوالو غوښتنې ټولې واورېدې. نجونو ته د ښوونځیو جوړول، د کلي د سړکونو د رغونې لپاره د امکاناتو برابرول، ځوانانو ته کار موندنه، او د امکان په چوکاټ کې د ښار په شان مندوخلو کلي ته هم د برېښنا ورکول، حکومت د ځوانانو د کار موندنې او جذب لپاره یو ټاکلی پروسیجر، او حتی په اوس وخت کې د ولسمشر لخوا د یو ملي کنکور په لاره اچول دي. موږ ځوانانو ته د یادې برنامې د شفافیت ډاډ ورکو، غوښتنه کوو، هیله کوو چې په کنکور کې د فعاله برخه واخلي. برېښنا هم ستونزه ده. په خوست کې د برېښنا کمښت شته، او حتی تر اوسه د ښار اړوند رهایشي پروژو لپاره هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. البته پایې او وسایل نصب شوي او مزي هم غځېدلې دي. زه په دغه برخه کې د مندوخېلو د کلي حوصله غواړم. باور لرم چې اوس هغه وخت را نږدې شوی چې خوست هم له خیره په نږدې راتلونکي کې د وارداتي برېښنا څخه برخمن شي، چې په هغې سره به د ښار د نږدې سیمو د برېښنا اړتیا بېخي رفع شي. غواړم د محلي ادارې په استازولۍ افغان حکومت سره د مندوخېلو د کلي د اوسېدونکو له همشنیو همکاریو او په ملي برنامو کې د دې کلي د اوسېدونکو د هر اړخیز ګډون څخه د زړه له کومې مننه او قدردانی وکړم. په پای کې دعا کوم چې نه یوازې مندوخېل سیمه، بلکې د خوست هر سیمه او په ټوله کې د ګران افغانستان په هر لویش خاوره د سولې او امن ټغرې وغوړېږي، په دې هیله چې موږ ټول هغو سپېڅلو هیلو او پاک ارمانونو ته ورسېږو چې زموږ د هیوادوالو او خاصتا د خوست د ولسونو اساسي غوښتنه ده.
د مشال راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د حجرې د دې ورې خبرونه چې د خوست د متون سیمې له مندوخېل کلي څخه مو چمتو کړې وه، تر همدې ځایه وه. هیله من یو چې د ژوندانه ټولې شېبې به مو له بریاوو او خوښیو ډکې واوسي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په هکله د خلکو باسونه او د حل لاري.
پښتون دا من قام دی، پښتون دا من
زوال.